اودن کو د مشال دیو پر روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ دستي وخت شوه د ورځې 2 بجې نن د جمعې ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 منټه ده په دې غړي کې بڼو به تاسو ته خبرونه درورو لهغه ورستو د سندرو امیل ونیزه خبرونه به وي او همدارز په روستۍ نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه لرو په ژوندۍ بڼه باندې خو لومړی ورزو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټ کوتا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په غونډه کې وینا کړې پاکستان یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زمون مذاکراتو د امکان پیدا کولو په اړه امادګي ښودلې او امریکا وایي په شام کې د روس پوځي عملیاتو په اړه د ریپورټونو څارنه کوي تفصیل د افغانستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې له زرګونو کلونو راهیسې د ایشیا ورېښمینې لارې یو مهم مرکز اوسېدلی دی او ملته د یو بشپړ ترانسپورټي جال په مټ به د نړۍ سترې اقتصادي چارې ترسره کېدلې ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن له غرمې مخکې د افغانستان له تګلورې د ورېښمو لارې تر عنوان لاندې د سیمه ییزو اقتصادي همکارو ریکا په شپږمه نړیواله غونډه کې چې پرون د زیارت په ورځ په کابل کې پیل شوې وه وینا وکړه ښاغلي غنی هیله ښودله چې هیواد به ډېر زر سوله ویني اولته به بیا د پخوا پسیر په یو مهم اقتصادي مرکز واوړي او د غنو هیوادونو ولسونه خپلو کې سره پیوند کړي محمد اشرف غنی د خپلې وینا په پای کې ویل چې د ترهګرو شبکو او تاوتریخوالي پیغام د مایوسۍ پیغام دی او د هغوی ټول پام د بېګناه او خلکو پر وژلو او د فرهنګي میراثونو پر ورانولو او له منځه وړلو راخرسي سرخي او وی ویل چې د نړۍ ټول مسلمان هیوادونه ولسونه د وحشت او تاوتریخوالي پیغامونه په کلکه ردوي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارونو چارو وزیر د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال ریډیو آزادې څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته تیار دی
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو
سرتاج عزیز هم دا راز ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیع خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مې خوند گیده هر می لیټریسی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو نو اوس تر دې په نه دوه لک ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورګشت کې
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته په اسانتیا برابرولو ورکړي پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف فوځي کاروایي به وخت اخلي او په مکمل ډول امن پر ځای کولو لپاره به پوزلته د 2019 کال پورې څاروي دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د دفاع لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه چې چیرمن روهیل اصغر یې مشري کوله روهیل اصغر په غونډه کې وویل چې نه یوازې د وسلوالو بلکې له هغوی سره د مرسته کوونکو خلاف به هم کاروایي روانه وي د دفاع سیکرټري او نورو فوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب نومي کاروایي په اړه معلومات په ورکولو سره وویل چې تر دې دمه په روان اپرېشن کې د درې نیمو زرو زیات وسلوالو او د 300 نه زیات سرتېري وژل شوي دي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د UNHCR ویان نادر فرهاد مشال ریډیو ته ویل چې په غونډه کې به په بارنو هیوادو کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنې وشي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. نن په لکزمبرګ کې د اروپایي ټولنې د بارنو چارو وزیران د کډوالو په بحران د بحث لپاره سره ویني. په عین حال کې د چک جمهوریت، پولند، هنګری او سلوواکیا په هیوادونو مشتملې د وایسګراډ نومې ډلې د وزیر اعظمانو یوه سرمشیزه هم نن په پراګ کې ټاکل شوې ده. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې د هنګری هیواد په یو ریل ګاډي کې د خواوشا 200 په شمېر کې د سپرو کډوالو او پولیسو ترمنځ کشیدګي په دویمه ورځ دوام لري. تیره ورځ انتظامیې په سرخار بوداپست کې کډوال یو ریل ګاډي کې سپرېدلو ته پرېښودل چې غوښتل یې د آسټریا پولې ته ور ورسیږي، خو بیا په زوره د کډوالو په یو کیمپ کې د هغوی د کوزولو هڅه کوله. روان کال د 3.5 لکو نه زیات کسان د منځني ختیځ او افریقا د شخړه ځپلو سیمو نه په کښتو کې له بحیره روم په تیرېدلو اروپا ته داخل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدای شي روس په شام کې پوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي که هغه پوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي او که وسلې او یا فنډونه ورکول وي. حال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 2.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالي په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 30 او په کوئټه کې 10 او 19 وي.
اوس هم د خبرونې پیل د سندر امیل په اونیزه خبرونه کوو چې د یو افغان سندرغاړي چې په پېښور کې ژوند کوي او همالته خپل هنري کارونه پر مخ بیایي خبرې اوري په خبرونه کې چې هرم بچای جوړوي له څو سندرو هم خوند اخلي.
په سندرو امیل خپرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د دیونه په خپرونه کې په پیښور کې میش دیو افغان سندرغاړي عزت ګل د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبري اوري. عزت ګل وای په پیښور کې زیږیدل دی او هم هاغلته د خونځي لمړنۍ زده کړې کړې دي. دی وای په ماما خلو کې ځینې کسان وو چې له موسیقۍ سره علاقه درلوده او ورسره د ناستې پاستې دی هم د موسیقۍ هنر زده کړې ته مایله کړې. نوموړي یو شمېر سندرې ثبت کړي چې ورڅخه ځینو ته ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دا چې عزت ګل د پښتو موسیقۍ د حال او راتلونکي په اړه څه وایي او دا هم چې د پښتو موسیقۍ په برخه کې کوم کارونه دي چې هغه کول غواړي هم د نوموړي له خولې اوري. په خپرونه کې مې د عزت ګل څو سندرې هم درته راوړي چې لومړی به دې یوې ته غوږ شو.
مسجد جو بخارا جانا ہوتی اسی کی ہمارا سزا کا بنا جی جانا ہوتی اسی کی ہمارا سزا کا بنا سفر تیرا ہے نیا
اوریدونکو د پیښور میشتي سندرغاړي عزت ګل په غږ مو دغه غزل واورېدو. نوموړی وایي په پیښور کې زیږیدلې او په همدغه ښار کې د ښوونځي او هم موسیقۍ زده کړې کړې دي. دغه په خبره دا مهال د یو مسلکي سندرغاړي په حیث د پښتو موسیقۍ په برخه کې کار کوي.
پیدایش زما همدلته په پیښور کې شوی دی او مونږ تاسو ټولو ته معلومات دی چې د پښتنو دنیا د افغانستان نه دی او یم زه د افغانستان یم. خوګیاڼي ورته وایي نو دغه علاقې سره په دې کې بیا یو بله علاقه ده چې د پچیر اګام په نوم یادېږي، نو هغې علاقې سره زما تعلق دی. او پیدایش او د تعلیمي زده کړې هنري زده کړې دا مې په پېښور کې کړي وي. څومره ما د مشرانو د خولې نه اورېدلي دي نو چې څه وخت د انقلاب شروع شو په افغانستان کې ممدغه د انقلاب په دوره کې چې دی بدوی را مسافر شو او راله دې پلو مخ په پېښور باندې شوقي یم. هنر ته چې راغلی یم نو داسې د شوق په حساب سره راغلی یم. د سکول دوره م وم نو په دغه دوران کې بس زمونږ په داسې د مور د طرف نه فامیل کې بعضي ملګري وو چې هغه همدغه هنر سره دا غورشته وه، نو بیا هغوی سره بس په ناسته 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 بس دغه کې زمونږ شوق پیدا شو هنر پلو ته. ها هغه شوق زمونږ چې دی بس وایي چې بس په مکمل دغه باندې بدل مسلک ته جوړ شوی دی.
مړی مړی اوښکې مې په مخ را تللې غلې ته چیرا نتللې یار ته چیرا نتللې. مړی مړی اوښکې مې په مخ را تللې غلې ته چیرا نتللې یار ته چیرا نتللې. ته چیرا نتللې یار ته چیرا نتللې. بیا
ګران لاړ ډېر لور بیا بران شي چر را یادېږي ستا خبرې ظالم بالکل د لاسا نیولې چیرا نتللی یار چیرا نتللی مړی مړی اوښکې مې په مخ راتللی غلی چیرا نتللی یار چیرا نتللی چیرا نتللی یار چیرا نتللی قرارم بی سکونا پتا چکلو مجھن دونا پا نصیب مشوی جلتونا نا قرارم بی سکونا پتا چکلو مجھن دونا پا نصیب مشوی جلتونا راتا ورد جن دون لارش و لیخ پلے چیرا نقل لے آرت چیرا نقل لے مڑی مڑی اوخ کے میں پا مخرات للے غلے چیرا نتللی یار چیرا نتللی چیرا نتللی یار چیرا نتللی
اوریدونکو عزتګل چې پیژندل شوی سندرغاړی دی وایي له یو شمېر استادانو یې د موسیقۍ زده کړې کړې دي. نوموړی د غراز وایي لسګونه آډیو کیسټونه یې مارکیټ ته ورکړي او خپلو ځینو سندرو ته یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي.
ماماګانو بس هغوی سره بس بیا کېناستم پاسېدم نو بس کار هم شروع کړو سره ریسلم شروع کړو بعد د دې نه بیا چې اوس نه څه د هنر د لارې نه خبر شوم بیا نظیرګل استاد سره مې لاسنیوی وکړلو او همدغسې ګلادي استاد سره همدغسې الله دې وبخښي لال خان استاد د هغه کورنۍ سره چې دی هنر رشته بس مال چې اوس څومره مخکې لاړ شي بس دا ما دپاره ښه خبره دی مز ما نور باقي د تعلیم ته سره سره بس د هنر تعلیم هم شروع کړو. موسیقي خو داسې یو شی دی چې دا هم یو سمندر دی یو علم دی او دا هم د ریاضت نه بغیر او د زده کړې نه بغیر نه کېږي او چې دا ونیشي نو بیا خو سندرغاړی نیمای دی تقریبا دولس پنځلس خوښه دغسې البمونه مې هم کړي دي او دغه ویډیوي سندرې مې هم ویلي دي خو په دې ټولو کې چې یو بیا زما چې ډېر یو شعر زما ډېر زیات خوښ و هغه د علي اکبر سیال صاحب یو شعر ما ویلی و ډېر یو ښه مطلب لر درلودو نو هغه بیا ما ریکارډ خو په ما نازونه وکړ نو دغه زما بیا ډېر زیات خوښ دی.
عزتګل د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پېښور سندرغاړي ورسره دا مهال د خپلو سندرو بازار ته په ورکولو کې مخامخ دي. دی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې د غیر معیاري پښتو موسیقۍ جوړېدو او مارکیټ ته د راوتلو په څېر کارونو مخه ونیسي.
دغه ستونزه زشته ده چې مخ یو وخت داسې و چې کیسټ به م جوړ کړلو نو باقاعده موږ ته به هر څه کېده سټوډیو میوزیک پیسې باقاعده چې موږ ته به هم پکې معایزه به وشوه اوس دا خبره الټه شوې ده سندرغاړی به کلیپ به م جوړوي د موسیقۍ خرچه به م کوي او بیا به چې دی دوکاندار ته به ورځي نو چې دا کیسټ ورکوي نو باقاعده دوکاندار هم دېنه دغه ډیمانډ کوي چې د ریلیز دپاره به موږ سره برخه اخلي یا فرض یا په پوسټر کې یا په کیسټ کې دغه بعضې بعضې کسان را ووته چې زه به دا وایم چې په نوم هنرمندان دي نو د هغه بعضې بعضې ملګرو د لاسه دغه ټول مشکلات جوړ شو دغه ټولو سندرغاړو ته یې مطلب دغې بعضې کارونه یې وکړل نو هغه مارکیټ هر څه یې خراب کړلو خو والله چې بس دا خو زمونږ دغه حکومتي چارواکي چې دي که هایا په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې دي دغه اقدام جیګول هغوی دپاره په کار دي چې په دغه شي باندې کار وشي په دې چې مارکیټ ته فرض کړه زه را نه شم زه ښکاره نه شم نو زما پښتو ته به خدمت څنګه کېږي زما پښتو به مخ په وړاندې څنګه ځي نو دغه ډېره غټه ستونزه ده هم د پښتو هنر ته او د پښتنو دپاره ده بلکې دغه خبره خو زه دغسې ګڼم
ساده تا په خندا را سفر خدای په می بیا تا کا ور دی بیا دا سر سر
سندرو امیل خبرونه دا اوریدونکو چې دا ونه پکې د پیښور دی وسندرغاړي عزت ګل چې په غږی د غسندر تاسو اوریدا خبرې اوري نو موړې د پیښور میشت هنرمندانو په یو اتحادیه کې د یو ځای کولو د کار پلوی دی د د په اند هنرمندان کولی شي د یوې ټولنې له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي او هم د پښتو موسیقۍ د ودې کارونه پر مخ یوسي
ښه خبره ده اتحادیه په کار ده د هنرمندانو لپاره او داسې مخکې هم ډېرې اتحادیې جوړې شوي دي د هنرمندانو خو هغه زمونږ بدقسمتۍ بدمرغي زمونږ همدغه ده چې زمونږ لکه زیاتر هنرمندان چې څومره دي د هغوی هنر خو کوي خو د تعلیم له لارې کمزوري دغه مشکلات چې د تعلیم کمزوري ده نو هغه اتحادیه مخ په وړاندې نشي کړلی چې اتحادیه مخکې لاړه شي وخت داسې اتحادیه موږ ته په کار ده چې هغه زمونږ فرض ده که لرې وي او که بر وي او هغه د حکومت سره چې رجستر وي چې حکومت ته باقاعده پته وي چې وروره د دغه خلکو چې څه ستونزې وي د دغې مخنیوی کېږي
اوریدونکو عزت ګل خپلو ملګرو سندرغاړو ته توصیه کوي چې د موسیقۍ د نویو آلاتو او د ثبت د نوو تخنیکونو په کارولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي
انګلیسي کې یو متل دی اولډ از ګولډ نو زمونږ خپل چې د پښتو چې کومه موسیقي ده هغه ډېره خوږه ده زمونږ کلچر دی کلتور دی عنعنات دی زمونږ او دغه نوې موسیقي دا هم ښه موسیقي ده دې ته زه بد هم نشم ویلی خو شر دا دی چې دغه موسیقۍ په قالب کې ښه شعر شاعري بنده شي نو ډېره ښه خبره ده هغې سره هغه سندرغاړی هم ښه ښکارېږي او هغه چې ښه شعر وي هغه خو هسې هم باقاعده دا خو لازمي ده چې هغه ښه ښکارېږي به او نرم بیا هغه کسانو سره چې پکې فرض کول دغه بعضې سندرې وي چې هغه نه د کور د اورېدو وي فرض کړ یو د خپلو بچو یا د فامیل په منځ کې ناست وي او دغسې یو غلط او بېهوده شعر شوي راشي نو د دغه شي خلاف
ده عزت ګل زیاتوي د موسیقۍ له پروګرامونو دومره پیسې لاسته راوړي چې د خپلې کورنۍ ضرورتونه پرې پوره کړي نوموړی خوښ دی چې د لرې او برې پښتونخوا سندرغاړي تر دا منځ ښې اړیکې لري عزت ګل هیله من دی چې د خپلو سندرو له لارې به د سیمې خلکو ته د مینې او امن پیغام ورسوي
واده زما شته دی مال د خدای اولادونه مې شته دی او بس شکر وخت دی الله ښه ښایسته په عزت سره تېروي بس هغه د هنر د لارې بس بعضې بعضې څه مشکلات دي زمونږ بس هغه الله بس پوره کوي خو بس همدغه خدمت کوو نو بس دغه خپلو مینهوالو ته خپلو وطندارانو ته ټولو پښتنو ته نو بس بیا دغسې څه واده ماده پروګرام چې شي بس بس دعوت سره ته راکړي نو بس ورشو بس هغه خپل ساتیري ورسره وکړو بس هغوی هم خوشحاله شي مونږ هم خوشحاله شو د پېښور نه بعضی وخت هنرمندان دعوت شي افغانستان ته نو دوی هلته هم ځي او همدغسې د افغانستان څخه هم ډېر ملګري هنرمندان ورونه زمونږ راځي همدلته د صف دپاره د پروګرامونو دپاره دغه بعضي بعضي خبرو دپاره نو ډېر یو ښایسته ورولي ده د دوی خدای دې دغه ورولي همدغسې قایم او دایم لري زه خو ډېر خوشحالېږم په دغه ورولۍ باندې دوی خپل ځاني سوچ همدغه دی چې خپل د تعلیم خیال وساتم تعلیمي زده کړې هم مخ په وړاندې وسم او هنري زده کړې هم مخ په وړاندې وسم خو په داسې یو طریقه هنر وکړو چې هغې نه زمونږ دغه څومره پښتانه ورونه چې دي چې څه مطلب ترېنه واخلي یو هسې هغه خوند واخلي یو بل خوند وي که نه نو بس کوشش مې دغه دی چې ویم چې دغه د موزیک د لارې یو داسې څه پیغام د خپلو پښتنو ورونو ته ورکړو چې هغې کې د امن د ورورولۍ پیغام وي بس دغه سوچ لرم د هنر د لارې
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د پېښور میشتي پېژندل شوي سندرغاړي عزت ګل خبرې واورېدې په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو د پېښور او د سیمې د نورو سندرغاړو د هنري کارونو په اړه هم معلومات تاسو ته درکو د خبرونې په پای کې د عزت ګل له یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ خاد او بریالي اوسئ
شانلنګ بنګ په خندا راغلا زمالهلا الله سمر نازو نا کوي ګور پر ما راغلا زمالهلا الله زلف شانلنګ بنګ په خندا راغلا زمالهلا الله سمر نازو نا کوي ګور پر ما راغلا زمالهلا
ازونکو سندره مل خبرونه موردله وخت شوې دی دنیا بجی د ملي امیر زدانه خبرونه ورو له هغه ورسته به ژوندۍ خبرونه د زونن غږ هغه به ته زوړاندې کوم
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان له تګلوري د ورېښمو لارې تر عنوان لاندې د سیمه ییزو اقتصادي همکارو ریکا په شپږمه نړیواله غونډه کې چې پرون په کابل کې پیل شوه وینا وکړه نوموړي وویل چې هېواد یې له زرګونو کلونو راهیسې د ایشیا ورېښمینې لارې یو مهم مرکز اوسېدلی دی او هلته د یو مکمل ټرانسپورټي جال نه په اقتصادي ډول ګټه پورته کېدی شي پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې مشال ریډیو تویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایي به وخت اخلي او په مکمل ډول د امن پر ځای کولو لپاره به پوځ هلته د 2019 کال پورې ایسار وي دا خبره تېر مازدیګر په اسلام آباد کې د دفاع لپاره د قومي اسمبلۍ قایمه کمیټه په غونډه کې وشوه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي نن په لکزمبرګ کې د اروپای ټولنې د بارنو چارو وزیران د کډوالو په بوران د بحث لپاره سره ویني په عین حال کې د چک جمهوریت پولند هنګري او سلوواکیا په هیوادونو مشتملې د وایس کراډ نومې ډلې د وزیر اعظمانو یوه سرمشریزه هم نن په پراګ کې ټاکل شوې ده دا ملاقاتونه په داسې حال کې کېږي چې د هنګري هیواد په یو ریل ګاډي کې د خوشو 200 په شمېر کې د سپرو کډوالو او پولیسو ترمنځ کشیدګي په دویمه ورځ روانه ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه
ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني او دونکو ملګری ملتونه وای په یورپ کې د پناه خستو لپاره له اسلامي هیوادونو شوخه یو سلو یو لک زره کسان په ناقانون لارو هنګری ته رسیدلی دي د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یونیت چاروای هر ورځ 2000 کسان هنګری ته په دوامدار توګه ننوځي په دغو کې 8000 افغانان 15000 شامی وګړي دي او د پاکستاني او شمیر رو 10200 دي له پاکستان افغانستان اتلون کې زیاتره ځوانان دي د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې له هغو څو ځوانانو سره خبرې کوو چې په یورپ کې سیاسي پناه اخیستي چې دا رنګ د دوی ژوند څنګه دی او په کومو مشکلاتو سره مخ شوي دي یورپ ته په راسېدو کې او دا مهال د دوی له کومو ستونزو سره تیریږي پر دې بل دوی سره خبرې کوو خو تاسو هم کولای شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ په خاص توګه هغه ځوانان چې دا مهال په یورپ کې سیاسي پناه اخیستي ده هغه هم موږ سره د ټلیفون لارې په پروګرام کې برخه اخیستي شي زموږ ټلیفون شمیره او د سکایپ آیډی لزان سنوت کړئ
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی
0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نشمیرې له سار سره ولیکې
0800 22 0333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې
پته یې ده مشال رادیو
اذنکو تاسو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ یستئ څنګه تاسو ته ما ویل چې نن به موږ له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې یورپ کې سیاسي پناه اخیسته او څنګه تاسو په فیسبوک او د غرنګي په نور رسنې باندې هم ویني چې یو شمیر ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو یورپ ته په راتلو کې همدارنګه موږ سره د محل ملمدي په څنګه ژوند چې د افغانستان سره تعلق لري او دا محل سویډن کې ژوند کوي ژوندې سپستړي مشي
مننه
زنده اوسه تاسو هم ستړي مسې مننه مننه
جون کریسا درته ما حقیقت به درته ما بس زنده تیریږي تاسو زنه نه لکه څنګه نور اروپایان چې تیری او
سما
تاسو زنده موږ زنه نه بل خصوص کله پاکستان دی کله افغانستان دی کړي هر په ایران دی هغه د سیزن نه تیری لکه خپل اروپایان سیزن تیری ولې چې ژوند لکن
تاسو په
نامو ژوند د نه تیرو
ښه تاسو سره خبرې کوو ژوندې سبو خو که خو کوم بینو یو مرکبه دی خپل اردوونکو ته وړاندې کو
ولنه
ښه اوردونکو ل ژوندې سب سره به هم خبرې کوو خو یو ولس کلن افغان ځوان حبیب الله چې دا وخت د هنګری په بودا پیسټ خار کې د اورګاډي په تمځه کې ناشته او هڅه کوي چې د پناه اخیستلو لپاره جرمني ته ولاړ شي لده سره زموږ همکار عبد الحی کاکړ مرکه کړی دا نو راځي چې ړومبې د دوی خبري واورو چې دوی څه وایي
که واغ جنرالو یا افغانستان رالو یا ایران ته جنرالو ترکیه ته ترکیه رالو بلغاریا ته بلغاریا رالو دغه ته دا بل ملک ته دا غنار انګریته رالو
شاردار ته وسه چې ان تاسو مری پیسې ورکې یعنی دا افغانستان کا چاکبر تاسو کوم ځای راوړل سوالاس
استنبول پورې
څل افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو یوازې واسطه ک نور خلګم وو
جو پښتانه دي افغانان دي پښتونان دي اساس دي کوچيان دي دنیا مخلوق ته بده ورځ داوري
سفر هم څنګه وو تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو
تر ته وایم 15 ورځې مونږ ډوډۍ نه خوړلې تا په بلغاریا کې سفر ټول خوراجی خدای پیدر په ځنګل جاړ بابل ځنګل تابل ځنګل جاړ بابل ځنګل ټول خطری لاره ده.
نو دا په پښو سفرونو که په ګاډۍ کې و په څه کې به و؟
یا دا چې دی د ترکیه د ترکیه مرچ چې دی یاران ترکیه مرچ چل دی پیدا کوي دولس چارلس ګنټې مزل پیدر دی پیدا تللی یو بیا دغه مرچ ته واوښتلو د ترکیه مرچ ته واوښتلو بیا ترکیه نه خپل قاچاقبران دي هغه نه بیا راویستلو استنبول ته یې کړو. بیا
ښه بیا له هغه وروسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا د هغه وروسته نه بیا مو یار دغه ته رالو ترکیه د بلغاریا ته راواوښتلو. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاست؟ یوازې
بلغاریا ته هم بیا هغه هم قاچاقبر در سره دی نه هغه دې بیا راوړی بلغاریا ته هغه دوې شپې په درې
یعنی هغه دوې شپې سفر هم په څه کې وکړي؟ په بس کې
هغه دوې یا یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر هنګري څنګه راورسېدل؟ په څه طریقه
هنګري نه پیدا پیدا راوغوښتلو په ټرین کې په موټرو کې؟
نو اوس تاسو له څو ورځې دا دلته په هنګري کې یاست؟
په هنګري کې نن شپه مو پنځمه ده چې پراته یو ټرینونه بند دي ټول شی بند دی کله په چمنو کې پراته یو.
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي؟
خوراک موراک دي موږ خو چې پښتانه یو نه کله چې خوند موږ ته نه راکوي دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تهران والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا څونه اخلي نه نو ما ول زه دې سیب نم تیرم دې خوراک نم تیرم خپل په جیب کې کوي که نه یو خوان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه سور په واخلم ځان ته شی واخلم که بل سړی ګیر کوم هغه نه یو سو واخلم بیا ځان ته شی واخلم دا ټیم په جیب کې وره پنځه هزار ریالو ته ناشې کې تر دغه اتریش پورې ورسولو یا د جرمني پورې ورسولو.
داسې یو دردمنه واقع تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلي؟
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام ښه داسې د ښه چې درته اوس ته مخامخ نه نه چې پاکې زه پښتې درې د ولې چې دغه بوټونه دي او مزال دی په څنګلو کې ماران ستا سرمشان ستا هر شی ستا نه.
نو تاسو خپله په دې خپله فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راووتاست او دا دومره سفر مو کې تاسو ته دومره اسانه ښکارېدله هغه وخت چې تاسو راووتاست؟
یار خو چې دونې پته یو چاته خو هغه سړی بد کې د کور راوځي دونې پښیمانه مې درته وایم.
تاسو به بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د قاچاقبران له لارې یورپ ته لاړ شي؟
وای ورنو هغه خپل کور دی هغه خپل ژوند دی هغه ډېر بهتر دی که هر څو ګټې هغه خپل د مور پلار سره ښه ژوندګي وکړي خپل ژوند صحیح کوي دلته هېڅ نه سوره پاکي اله زلالت ته اله شی دی.
ولس کلن افغان ځوان حبیب الله خبرې واورېدلې چې هغه د سیاسي پناه اخیستو لپاره خپل هیواد راوتلی دی او دا مهال په هنګري کې دی او دا هم واورېدل چې هغه له څومره مشکلاتو سره مخ شوی دی او دا مهال څه ستونزې لري. همدارز نن زمونږ پروګرام هم پر دې اړه باندې ځوانانو غږ پروګرام موږ سره ملمه دی د سویډن پتنګ ژوندې صاحب چې افغان ځوان دی. ژوندې صاحب که تاسو دغه ولس کلن ځوان حبیب الله خبرې اورېدلې وي نو تا ته خپل څه در یاد شو چې ستاسو سفر څنګه وو؟
ما ته هغه سفر را یاد شو چې کله زه په 2009 کال کې راغلم یونان ته او بعد له 2009 نه زه په دوه میاشتې 2010 کې حرکت نه راو که راغلم پای پیاده په 13 شپو کې ما ځان راورسو هنګری ته او تر شپږمې د لسمې میاشتې 2010 کال او شپږمې میاشتې چې په حساب د جون میاشتې پورې زه هلته جیل مې تېر کړه څلور میاشتې ما جیل تېر کړه په هنګري کې. هغه د جیل شپې ورځې ما ته رایاد شوې چې در ته ویلې زه د هنګري نه د خبرې کولې د ورور نو ما ته هغه حالت را په یاد شو چې هغه هم د ما دوه میاشتې زه په چکسو وګرځېدلم چکس مې لاس کې و پښه مې په حساب هډوکی مې مات شوی و او پښه مې په ګچ کې و هغه حالت هغه شپې د بدبختی ما ته را یاد سولې. نو بیا بیرته هم په هماغه زوب له پښه زه بعد له څلورو میاشتو ګریکلند ته یونان ته په حساب ډیپورټ یې کړم.
اوس تاسو سویډن کې نو بیا د یونان نه سویډن ته څنګه راغلي؟
هو زه دوه کاله مخکې ما بیا بیرته چې کله زه لنګري ډیپورټ کړم نو هغه و چې زه ډېر کوشش مې وکړ څو ځلې زه ایټالیا ته حتی یو ورې راواوښتلم. ایټالیا ته څوک چانس نه لري چې له ایټالیا بیرته ډیپورټ کړي یونان نه چې راواوړي دومره انته چانس مې کارونه کسه بیرته یو ورتلې له ایټالیا ډیپورټ کم بیرته یونان ته بیا مې څو ځلې حرکت را وکړه بیا دغه و چې 2014 کال کې درې شپې څلور ورځې زه په اوبو کې یم قاچاقبر روتېلې چې 2 ساعته 8 ساعته لاره ده الا 2 ساعته هغه و چې زه درې شپې څلور ورځې چاته زه نه وم دوه اویا نفره ومونږ یو کښتۍ کې را واوښتلم د پنځه لس په ایتالیا کې بندیان کو بعد لغه راغلم ایتالیا پولیس ورته وایزي وزه مونږ ورته زفت کیګم و حرکت کوي چې وزه لوسه ځای نه سم مونږ ځای نه لرو بیا راغلم چې موږ کټ افغانان کوم په مخ کې په څلور شپو دوه میاشتې درې میاشتې پراتو کم ته نه داخلول چې ته ودرېږه ځای نه ستړه بیا هغه اوس هلکان ډېر له خواره واره چې څوار ملک ته لاړه بیا زه هم راغلم مخه مې وکړله سویډن خواته تقریبا دوه کاله کېږي سویډن کې اوسېږم بیا بېرته ډیپوټولم بیا هغه اوس لاړم نه څنګه درې میاشتې مې تېرې کړې ګوتې مې د انګري او د ایټالیا راووتې بیا ما ته ویلي چې لاړ شه زه لاړم نه زه پاتې شم دوه کاله دلته پټ ژوند مې وکړه دغه نوی ما ځان تسلیم کړی ده دوه کاله زه پټ په لږ او په تنده او بیکاری بیروزګاری مې تېرې کړلې
پتنګ ژوندۍ صاحبدار ته وایي چې تاسو راکم ملګري وو تاسې راتللی هغوی ژوند له لاسه ورکړو یا د نورو مسلو سره مخ شوي دي که په هغې باندې لږ رڼا واچوئ
بالکل داسې اوس ما سره ملګري وو او زه چې کله راغلم یونان ته یو څه نه وخت مې تېر که هلته به روزانه هغه هلکان چې کوم ما سره راغله یو ځای ماشومانو بېچاره ډېر واړه ماشومانو چې هغه اوس کله تللي دي څوارلس کلن پنځلس کلن دولس کلن داسې ماشومانو هغه هر یو چې اوس لندن ته رسېدلي دي اگر چې زه پاتې شم هلته په یونان کې پاتې شم له نګاه د اقتصادي زه ومې نه شو کړی چې لاړ شم لندن ته هغه نور ملګري ماشومان چې وو هغه لاړه لندن ته هغو ته اوس بېچاره اگر چې ماشومانو دوی باید رحم وکړي نوم د اروپا ده او د ملل متحدو دوی حقوق بشر وایي چې مونږ دا مراتو لیکن هغه ماشومان یې بېرته اوس جواب ورکړی ده هر یو ته چې زنګ وهم څنګه سیوالکان اسناد څنګه څو تقریبا دغه د شپږ کاله څو دوی هماغه لاتروسې در بدره تور ګرځېږي په حساب اسناد یې نه دي ورکړي او هغه د یو یو کال یا دوه دوه کلو اسناد یې ورته ورکړه هغه چې اتلس څو هسې بېرته هغه ویزې هم چېنه واخیستلې وایي زه خپل ملکو ته تاسو ته مونږ پروګرامونه جوړ کړي دي په کابل کې د خیاطۍ او د نجارۍ ما ویل ته وګورې چې د مکتب د درس د تعلیم د پوهنتون هغه نه ولوېد اخر د نجارۍ او د خیاطۍ کورسو ته مجبوره سو او دوی بېرته هغه د اوس څوک ګرګر د ډیپوټۍ نو
سمه ده
دوه زره دولسم کښې مې بیا هم داسې چې یو دوه دېرس کسانو چې کله راوښتل زما د کور شاته ګر چې زما کور دی بهر په غاړو په یونان کښې میتلني په جزیره کښې بیا دېرس نفره بېچاره چې راتلم دا دوه کاله مخکې دغه چې دغه وختو کښې راتلمه نو دغه بېچارهګان غرق شو دوه نفره زوندي پاتې شو یو د بامیانو یو د سمنګانو او دغه اته ویست نور اته ویستو کښې دوه ویستو مړي راووتل د بهر غاړې ته هغه شپږ نفره نور چې دوه سیاسره وې دوه ماشومانو او دوه د جکسن والا کسانو هغه لا تر اوسه پورې مړي ورک شو
پتنګ ژوندۍ صاحب دا راته وایي چې تاسو کله راتلئ د افغانستان نه نو دغه کمی مسلو سره تاسو مخ شولی او بیا هم دغه پیدل سفرې کولی نو دا راته وایي چې دغه دوران مو وطن یادېده خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره د هغوی سره مراته شوې وه نه وه شوې څه پروګرام و
بالکل هسې کله زه استانبول ته را ورسېدلم لږ زره خوشحاله شوم لږ زره خوشحاله شوم ویل داسې ښایسته ښار ته او داسې چې ښکلی ځای ته دا نوز اروپا ته نه یم رسېدلی نو ومې کته ما ته لږ زره دغه وخت کښې ته پورې د استانبوله پورې چې راتلمه داسې احساس مې د وطن او د هغه نه کوو ځان سره چې ما ویل دا خو دا استانبول ته چې را ورسېدلم زه ورسېږم اروپا ته خو کار به کوم غریبي به کوم او پیسې به لېږم بس مشکل نشته خپل ژوند زندګي به جوړ کړم خو چې کله استانبول نه یونان ته را واوښتلم هلته مې بیا په زندان کښې هغه یو چا یو څه لیکنه کړې وه په دیوال باندې یو څه لیکنه کړې وه بیا هغه مې چې وکته او دا باندې حالت مې چې هغه شعر مې په هغه کښې ولیده دیوال باندې او بیا باندې چې را ووتلم نو وضعیت بېخي بل رقم و لکه ځمکه او اسمان فرق یې کوو بیا دغه هلک یو څه لیکنه چې کړې وه بیا ته هلته لیکلي وو هغه مې هر وخت ذهن ته را ځي بیا وایي رسېدو سره استانبول ته په خندا شوم او چې را واوښتم یونان ته په ژړا شوم هر ځای ګوره د یونان د زړګیران ته او زه پتنګ غمزده وایي داخل چې په دې واشوم زه پتنګ ژوندی داخل چې په دې واشوم د هلک داسې غمزده یې بیا خپل تخلص لیکړی وو نو وطن چې کیوه داسې یو وزیره ده چې اخر کښې بیا ورسره لیکلي وو وایي زه فلانی غمزده داخل چې په تیوا شوم تیوا داسې یو جزیره ده چې شپږ میاشتې پنځه میاشتې کار په کښې وکړه یونان یوه جزیره ده اخر بام شپږ میاشتو تاته بیا هغه ټیکهداران هغه افغانان ظالم بدبخته بیا هغو چې کار به یې نیوله یونانیانو نه به شل دېرش نفره افغانان نور مزدوران له ځانه سره به ول به شپږ میاشتې کار وکړه په خیمه کښې جنګلیوسور به یې ورته چلانده کړی و یو کنډوالا کې به یا به خیمه به ورته جوړه کړې وه په پټي مبین کې د کچالو د پیازو د مالتو دغه کار به پې کوو. بعد له شپږ میاشتو به یې ورته ویلی چې وایي دوغونه پیسې ته د ما باقي یې وایي زه ځمه کور ته وروره د ما پیسې را کړه دا ټیکهدار ته به یې چې ورته ویلې هغه به ورته ویلې وایي څه شي پیسې دا ټیکهدار به ورته ویلې دغه هغه افغان ځان ته به یې د ټیکهدار ویلې وه کار به یې تل یوناني نیولی و په زه به پوهېده وایي ته چې زه لاړ شم نو ته به دوغونه پیسې بېرته ماته راکړې هلک به ورته ویلې وایي زه ولې لاړ شم پیسې مې راکړه زه چېرته پیسې در کړم تا سره ما شپږ میاشتې کار کړی وایي نه وروره کار دې کړی وایي غونه دې بېرته خوړلې دي دونه دې برق جنریټر برق پیسې در باندې راغلي دومره مې ډوډۍ در باندې وړه مې راوړې دي د غنم وریجې مې راوړې دي دا شی مې راوړې دا شی مې راوړې دي ډوډۍ به کېږي سره کم پخوله فقط بیلر به پرې کړه بیلر به پرېږدي د بیلر لاندې به دوی اور بلاو دي بیلر د پاسه به هغه مردار هغه میکروبیک بیلر هلته به پروت دوی بر وخت هغه به پرې کړي هغه په سر به دوی ډوډۍ پخوله هغه به بیا هغه افغانانو خوړله بیا به پیسې هم
نو ورکوله. ښه پتنګ صاحب تاسو سره خبرې کوو خو موږ سره یو ردونکو دی ستړي مچې څو خبرې کوو څه به ولغړي
قربان دې شم سلام مومن صاحب تاسو سلام کوم پتنګ صاحب تاسو ټولو پښتنو ته پټولو پښتنو مینا سلامونه کوم مسافر در سره مومن صاحب
مننه حبیب مسافر ورو سعودینه په خیر څه به ولغړي
قربان دې شم زه خلمړی دا وایم چې د پتنګ ورور دا سختې لیدلې دي مسافری خو منګم کړی دا او کوي پتنګ ورور په دغه لار سختي ولیدلې هغه مور او پلار ته چې د گیزو بیګای څه درک لګیږي څه پیغام لري خپل بچان ته چې دا د مرګ سره مخامخ کیږي او د غزوانان بیا التم کړه ویني او کچيري زمون حکومت د ویزوست د غسولتونه مونږ ته برابر کی او دغه لاسلیکونه وکي دغه پښتانه مشران زمونږ د وطن د افغانستان یا داسې د پښتونخوا چې کوم مشران دي نو آیا مونږ ته به څومره اساني پیدا شي یا د تعلیم په لار کې او یا د مونږ د دغه مجبوروي د په لار کې دغه تل مونږ په خلیج کې هم د ویزو لاسلیکونه نه لرو او نه لاسلیکونه کړی دي چې مونږ قانوني ولاړ شو کچېره مونږ قانون ته برابر شو نو کېدای شي چې یو څه پیسه دغه سختونه راوځو د پتنګ نه هم مننه کوم او خو وخت تاسو ته هم غواړم قربان
مننه تاسو نه حبیب مسافر ورو یو بل ورو سره خبرې کو ستړي مشه څو خبرې کو څه به غواړي زه فکر کوم د ټلیفون کرخه کده شوی پتنګ ژوندې سه به تاسو د حبیب مسافر ورو دغه پښتنه واردله څه جواب ورکوي
بالکل زه هم جابی برور سلامات سلام تا علیکم السلام وایم زما سلامونه دې هم منظور کې زه دا مشوره ورکوم چې کله زه دغه سویدن حالت درته وایم او زه د افغانان چې راځي هغه دوه ویزره ډالر او در ویزره ډالر شل زره ډالر مصرف کوي راځي په هنګری په کوپنهاګن کې دنمارک کې کټه کیږي او راځي دلته یا په سکولم ته ډایرکټ دی پرواز تیاره کې راځي دوه ویزر ډالر دوی مصرفوي او یا په لارو باندې راځي چې هغه حالت دوی مرګ ویني او هغه بدبختي دوی ویني مکتب خوشی کوي درس او تعلیم خپل خوشی کوي زه درته دا په ډاډ سره وایم او ټول ته دا معلومات ستا ده خو زه دغه ته وایم چې ولې داسې کوي چې دوی خپل زمن ماشومان له درس او له تعلیم نه بې برخې کوي او دلته راځي زه دا دوه کاله کېږي دلته د خپل دغه درته وایم چې دوه کاله کېږي زه دلته پټ ګرځېږم ځکه چې ما ګوتې د ایټالیا راووتلې چې څوک د ایټالیا ته بېرته لاړ نه شي هغه باید اتلس میاشتې پټې تېرې کړي سویډن دولت چې اتلس میاشتې باید پټې تېرې کړي اتلس میاشتې بعد دا ګوتې پاکېږي اساس د دوبلن یو قانون ده نو ما دغه بدبختیانه دلته چې زه یعنی داسې په میاشت کښې راغلی چې ما یو ورځ هم کار نه ده کړی په میاشتو زه بې کاره یم صرف د ګرمیانو وخت کښې دغه دوه درې میاشتې زه په ساعت پنځوس روپۍ کار کوم له پاکستانیانو سره او دوی ما ته سل روپۍ دوی اخلي له سویډنیانو ما ته سل پنځوس روپۍ را کوي په ساعت باندې هغه کار را باندې کوي چې اصلا هغه د انسان له قدرت او له توانه وتلې خبر ده ولې زه مجبوره یم لیکن هغه کسان چې زهما
بلکل
درس تعلیم د ورکه کوي هغه ته دا وایم چې دا خوب خیال دې له سره وباسي خپل بچانو
بلکل سمه ده اوردونکو تاسو د ځوانانو غک خبرونه ته غوږیست یو موږ سره ملمدې پتنګ ژوندې صاحب چې دا مهال په سویډن کې ژوند کوي او دوی د غلطه په یورپ کې سیاسي پناه اخیستې. یو بل اوردونکو دوی سره هم خبرې کوو. اسړي مو شي.
السلام علیکم محمد صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام کوم پتنګ سر ته سلام کوم. د غورو دغه تکلیفونه تیر کړي د غورو مصیبتونه تیر کړي داسې مونږ سره همنه دوا افغانانو مونږ سره نږدې اوسېدو دوهګې نه خبرې کوم دي
سمه ده.
هغه همنه چې ایران منې دوبۍ ته پورې کېدو ډېر په تکلیف باندې ډېر مصیبتونه منې پورې شوي که نه او ډېر تکلیفونه تېر کړي. بیا مثال داسې ورته بس غریبانه کله پورې کړي غریبان ډېر داد په دار بیا لوړ دي بیا ته کله دوبۍ ته کله تلل لارې کې غرو کې ولا څه ډېر بدرې کسان ورګي ته وفات شي منګرونو چلي لټکو دي چلي ته شپې ورځې مزلې شي پیدل کنه په خپو من روانې دي خوراک نه مېږي دغه چڼې مڼې منچي منچي بیرخې شي وځه بیا خوړلو او دوه درې کاله غریبانو بس بیا پټ بنه مزدورۍ مزدورۍ تېرې کړي وخه بس بیا ځلونه غریبانو ویر کړل وخه بس بیا جینونو شپږ میاشتې څلور میاشتې جینونه وخه بس بیا غریبانو واپس راغلو دي پلار مورو ته دوره خوشحاله دور هغه سره مرګ نه خدای بچ کړي.
یو بل سره هم خبرې کوو. اصلي مشي څوک خبرې کوي؟ څوک خبرې کوي؟ زه فکر کوم د ټریپون کې هم څه ستونزه ده. پتنګ ژوندې صاحب پروګرام اصلي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملک نیب خان خبرې کندې فارکوار جوافونه مومن صاحب
ستړي مشه ملک صاحب وخت هم لګ پاتې دی نو څه به ول غواړي
داسې لنډ عرض مې کولو
سمه ده.
چا مو خو خپل هم ځان ته خاطرې خلو کنه چې ما یو غیر قانوني کار کوم قانون ته ځان نه سیخه او بیا تم نو ما ته سوچ په کار د حکومتونه خاصې که افغانستان ده او که پاکستان ده الله دې ته خیر وکړي که نه زه دا اوس دوبۍ ته په ویزټ لاړم بیا راته ملګري وي
ډېره زیاته بخښنه غواړو ستاسې ټلیفون کې څه ستونزه ده. پتنګ ژوندی صاحب اخري شیبې دي دغه رور خبرې به هم تاسې اورېدلې وي د ملک صاحب که دغه ځواب ورکول غواړي. یو بله پوښتنه زما دا ده چې څنګه تاسو رابطه وکړه په افغانستان کې د قاچاقبرانو سره او د هغو ستاسې رابطه وشوه او بیا څنګه مطلب داسې حالات و چې تاسې په دې مجبوره شئ چې خپل هېواد پرېږدئ؟
زه خدای چې اوس کله د مکتب نه خلاصم ما پوهنتون ته امتحان ورکړه. ما ویل چې زه کانکور امتحان مې ورکړه هغه کې پاتې راغلم. هغه کې پاتې راغلم بیا راغلم اردو ته. هلته مې ډاکټري امتحان ته کورس د افسري په حساب درس هغه ته هم کندوز کې مې امتحان ورکړه. هغه کې هم یو چا څوک وو چې هغه او ازاره قوم ورورو په امریکایي ما ته د ما سپورت د ما هر څه سپورتیګ هغه بیا سره سره بس ونه مله هغه ازاره وای تا دا سپورت غلط کوم ورته نه بیا غلط شه زه پاتې راغلم د ما ته خوند را نه کنور مل دا حالت ده دا څه بدبختی ده بیا غو چې زه راغلم بس ما دلته واسطه او پیسې چلیږي ولې ما واسطه او پیسې نه درلوده نو څه مجبور سم راغلم حرکت مرو کو مخ په اروپا باندې.
نو څه ګوري دغه رنګ ستاسو په څیر به ډیر ځوانان وي پتنګ ژوندی صاحب چې دغه حالات سره به مخ شوي وي نو هغوی ته څه وایي چې واقعي هغوی له پکار دي چې هم بس یورپ ته راځي که څنګه څه ورته ویل غواړي؟
زه دا وایم چې خپل ژوند زندگی خرابوي او هغه په لوی لاس دوی غواړي مځکه او پوله او پټۍ خرڅ کړي راسی دلته لکه دلته دغه کسان مولده دا هر څه د خیال او بس هغه کله وای وای کله باندې وطن کې مونږ ویل اروپا کې داسي او هغه داسي زړه دی روړي دی او کاروبار دی پیسې دی او داسي لکه نه اصلا هغه څه راغله ما اصلا بدل څه بدل و هیڅ شنو ولې دلته علاقان څه وینم داسې دي چې خپل وطن پکې وای چې ریپورت هم کې وسوردي میګریشن ته چې ریپورت هم کې لباس چې د بدبختی ده دونه ته بدبختی ده خپل کسان وردی وای موږ ریپورت کې وای نه تاسو متل سي موږ هم لیګو لباس چې جاي نه سې بیروبار ده ګوټه چې متل سي تر ټول فلارو په کوڅو کې پراته دي او زه دا ویل لرم چې نه دې پیسې دې نه مصرفې او هغه هغه د پیاد ما ته راځي چې هغه کسان ما دي دغه ایستویات مذهب کسانو سره ما دولس مړي خښ کړه په خپل لاس باندې. دولس کسان ما خښ کړه په کلیسا کې، د کلیسا په مداخل کې په حساب حویلي د کلیسا وه، هلته نورو د عیسویانو کلیسا وه، مړي خښو دي. خو څنګه دوی ما خښ کړ دولس کسان؟ نو هغه به مور و پلار درلوده او بدوی یو کې پلار یې ما ته زنګ ووهه، ما ورته وویل چې دا یو زوی دی مړی، زه درلیږم ایران کې اوسې، د افغانو د غزنی ملدزوی به دې زه درلیږم، نیمې پیسې ته راولېږه، نیمې به زه درته پیدا کړم. خیر زه مالدار رقم بدبخت هر څه یم، خو زه به درته پیدا کړم، زه به یې راخرڅم، زوی دې درلیږم. په پتنګه زه دې سهارو د بېګانه لرم، زه به تا ته زر ایروله کومه کړم. ما ورته ویل خوښه دی، وایي د ما زوی د فلاني سره اجمل جان سره څنګ کې خښ کړه، او بس ما ته به یو زنګ ووهې په غوره چې تا جنازه وکړه، ما ته به زنګ ووهې او زه به زه خپل زوی پسې یو خیرات وکړم. ما ویل بالکل چې دا وس پاکې نشته، او ما کې هم دا وس وسته، خو تا ته بهتره معلومات شته. لیکن هغه کسان چې ما ته کله رایادېږي او هغه هڅه په یوټیوب کې هر څه کیسه ده، نه زه غواړم چې دا ویل لرم نه دې راځي، او خپل اولاد آینده ځن زندګي دې نه خرابوي.
ستاسې د خبرو مقصد دا دی چې داسې زوران چې بیا غواړي چې موږ د یورپ نه لاړ شو، موږ ډیپورټ کړي، موږ جلا وطنه کړي، هغه نشي تللی. بیا داسې زوانان هم شته لکه څنګه چې تاسې ذکر وکړو چې د هغوی مړي هم خپلو میندو پلرونو ته په لاس نشي ورتلی، داسې حالات جوړ شي.
نه زه دا درته وایم چې حتی داسې کسانو چې ما وزه چې ما په خپل لاس خاخل، دغه 28 نفره چې کله دېرش نفره غرق شو، د 2012 کې بیا 22 مړي وو، په 22 مړو کې لس افغانستان ته انتقال کړه، چې هغه هم یو یې د وزیر د مخابراتو د امیرزي سنګین د کورنۍ نه وو. یو یې په دغه 22 نفرو کې هغه 22 کې لس یې ویوړه، او دا 12 بېچارهګان هغه په خپل لاس موږ دفن کړه. او د
ډېره زیاته مننه ستاسې نه پتنګ ژوندی صاحب، زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسیږي. ډېره مننه ستاسې نه موږ سره پروګرام کې برخه واخیست.
ستاسې نام ډېره مننه،
الله پامان. ښه ورځ اوریدونکو. تاسې واوریدله چې په یورپ کې پر اغېستونکي له څه ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. الله پامان.